آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان چین او روسي درې مکاري غونډه چې افغانستان ته پکې بلنه نه ورکړ شوې پایته ورسېده د جاپان صدر اعظم په پیرل هاربر کې 50 کال مخکې د جاپانیانو په هوایي حمله کې وژل شو امریکایي عسکرو په یادګاری څلی باندې د ګلانو ګډې کې خودي او روسیا وایي چې په تور بهیره کې د رالوېدلې نظامی الوتکې د غګونو د ثبت اله مندلې ده
نن چهار شنبه ده د 1415 کال د جدید میاشتې اتمه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 28 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې روسیا غواړي په تاجکستان کې د خپلو هوایي ځواکونو حضور پراخ کړي خو اوس په خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي
روسیا پاکستان او چین وایي چې د افغانستان حکومت کولای شي چې د افغانستان د امنیت په اړه د دغو هیوادونو په راتلونکو غونډو کې ګډون وکړي د پاکستان روسیا او چین لوړ پوړي ډیپلوماټان د سیشن به پورس په مسکو کې په خپل غونډه کې په افغانستان کې زایشت خطر پاړه او په افغانستان کې په استلال د امنیت خرابۍ په اړه سره وغږیدل د افغانستان حکومتي مشران چې د مسکو د غونډې د برخوالو د اصل نیت په باب او له طالبانو سره د پټو تماسونو په اړه شک لري په غونډه کې ورته بلنه نه ورکړل شوې روسیا پاکستان او چین وایي چې له طالبانو سره د تماسونو هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله تامین شي او هغوی روغ جوړې ته غاړه کېږدي خو جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه د حکومت نور غړي دغه استدلال ردی په مسکو کې د یوې ورځنۍ غونډې په پای کې چې مشترکه اعلامیه په اسلام آباد کې خپره شوې کې راغلي دي چې د افغانستان کاري ګروپ په خپله درې اړخیزه غونډه کې په هغه هیواد کې د تندرو ډلو او په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو د لمنې د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده په اعلامیه کې ذکر شوی دی چې مسکو بیجینګ او اسلام آباد به خپلو تماسونو او مشورو ته دوام ورکوي او د افغانستان د ګډون هرکلی کوي روسیې په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې له طالبانو سره پټ تماسونه قائم کړي وو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د سه شنبې په ورځ د امریکا د هوایی په ایالت کې واقع د سمندري پوځ د پیرل هاربر هغه یادګاری څلی ته ورغی او د ګلانو ګډې پرې کېښودلې چې په 1917 میلادي کال کې د ډسمبر په 9 د دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې د جاپان د هوایی قواو د الوتکو د دبا کوونکي حملې په نتیجه کې له منځه تللی وو په دغه حمله کې 2015 عسکر وژل شوي وو دا لومړی جاپانی مشر دی چې د یو ایس اریزونا په نوم یادګاری څلی ته ورځي او د احترام مراتب په ځای کوي د جاپان له صدر اعظم سره د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما هم ملګری وو او دواړو یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړه خو ښاغلي ابي له مخکې نه دا خبره کړې وه چې د سفر مقصد یې دا نه دی چې له امریکا نه معافي وغواړي د دې حملې نه وروسته امریکا رسمن د جاپان په خلاف جنګ اعلان کړ د امریکا د سینات د مجلس یوه سرکرده غړي جان میکن چې د پخواني شوروي اتحاد د بالتیک د دریو جمهوریتونو استونیا لاتویا او لیتوانیا په سفر وتلې د استونیا مشرانو ته ډاډ ورکړ کو روسي نظامي یرغل وکړ ناټو به په مقابل کې دفاع کوي جان میکن د سه شنبې په ورځ د استونیا په پایتخت تالین کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په خبریالانو ته وویل چې د روسیې د تجاوز او تیری د دفع کولو په ارتباط به د امریکا په پالیسۍ کې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په دوره کې هم بدلون رانشي
I think the presence of the United States troops here in Estonia is a signal
فکر کوم چې دلته په استونیا کې د امریکایي پوځونو موجودیت د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن د دې پالیسۍ ښکارا ثبوت دی چې وای سوله ایوازې د زور او طاقت لارې امکان لري مکن چې د جمهور غوښتونکو دوګون مهم غړی دی د سنات مجلس او بل غړی هم ورسره ملګری دی وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې له یوکراین نه د کریمیا ټاپو وزمې په زور ونیو او له ګرجستان نه هم ډېره خاوره قبضه کړه د دغو دریو کوچنیو جمهوریتونو سره ویره پیدا شوه د روسي د دفاع وزارت وای چې د پلوټونکو ټیمونو د روسي د هغه مسافر وړونکو پوځي الوتکې د غګونو د سبتولو اله مندلې چې سوریه ته روانه وو د یک شنبه پرځ د پرواز نه لګرسته په تور بهیره کې راول بدلا. د روسي خبری اژانسونو د سه‌شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د الوتکه د غګونو د سبت عالم مندل شي او مسکو ته انتقال شوه چې مفتشان په غور وڅېړي او معلومه کړي چې ولې ول ویدا په ټي یو 1450 ډول الوتکه کې دوه نوي کسان سپارو ټول وژل شوې دي او په وهونکو تر اوسه پورې د 12 کسانو مړی راستل دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لویدیځه غاړه کې د ناقلو یهودو لپاره د کورونو د نه جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر هفتې پریکړه رد کړې، حکومت د سه شنبې په ورځ د فلسطینیانو په اشغالي سیمو کې د نورو کورونو د جوړولو لپاره د یوې بلې پروژې منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه کې چې امریکا پکې ممتنې رایې اچولې و له اسرائیل نه غوښتل شوی چې په اشغال شوو سیمو کې د ناقلو یهودو د بدلونه لاس واخلي. دا وخت په ختیځ بیت المقدس کې برابر 1500 ناقل اسرائیلیان ژوند کوي. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي، خو اسرائیل د بیت المقدس ټول ښار د خپل خاورې نجلا کېدونکې برخه ګڼي. روسیا وایي که امریکا خپل پالیسی بدله کړي او د بشر اسد د حکومت مخالفانو ته وسلې ورکړي، دا اقدام به روسیې سره د دښمنۍ عملی، ځکه چې په سوریه کې میشتو روسي عسکرو او پوځي پرسونل ژوند بل خطر سره مخ شي. سکال په جولای کې په ترکیه کې په ناکامه نظامي کودتا کې د لاس درلودلو په تور د پولیسو د نهشتو افسرانو محاکمه د سه شنبه پرځ په استانبول کې پیل شوه. په دغه خونړۍ کودتا کې چې یو شمېر پوځیانو پلان کړی و، د امنیتي قواوو او پولیسو په شمول 201 کسان ووژل شو. تورن شوي پولیسان چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د کور د ساتلو دندې په غاړه وه، حکومتي څارنوالانو په دې تورن کړی دي چې له کودتاچیانو سره یې لاس یو کړی و. که جرم پرې ثابت شي، امکان لري چې یو ویشتنې پر ابدي حبس محکوم شي او باقي پاتو نور ته به د 15 کلونو پورې د بند سزا واورول شي. حکومت د کودتا د ناکامۍ نه وروسته 44,000 کسان ونیول چې لوړپوړي پوځیان، پولیس، قاضیان، دولتي ماموران او د ښوونځي استادان پکې شامل دي او 100,000 کسان یې له خپلو دولتي وظیفو نه برطرفه کړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د رپورټ ته روسیا وایي غواړي په تاجکستان کې د خپلو هوایي ځواکونو حضور لا پراخ کړي. په تاجکستان کې د روسیې سفیر وایي دواړه خواوې د پوځي اډو د مشترک کار اخیستنې په اړه خبرې کوي. په تاجکستان کې د روسیې د موجودو پوځي ځواکونو شمیر 200 ته رسیږي او د بلې خوا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې د روانو حالاتو له امله اندېښنه لري. پوتین د نړیوال امنیت د سازمان په غونډه کې په منځني ختیځ او سوریه کې د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه خفګان څرګند کړ. نو جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس پوتین د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې نړۍ کې روان بحرانونه هغه څنګه چې خای په چټکۍ نه حل کیږي. د روسیې د سن پیټرزبورګ په بندري ښار کې د جمعي امنیت د سازمان غونډه کې د وینا پر مهال پوتین وویل چې بحران جوړونکي سیمې په کمیدو نه دي.
مونږ پوهیږو چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې اړیکې څومره ستونزمنې دي. د نړۍ د بحراني سیمو شمېر نه کمیږي او زاړه بحرانونه له تمې سره سم نه اواریږي، لکه د افغانستان منځنی ختیځ، سوریه او نورو بحراني حوزو په څیر ستونزې.
پوتین په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې ټاکل شوی نن په مسکو کې د چین، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي په یوه ناسته کې د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. هاخوا پوتین چې هیواد یې د سوریې په کورنیو جګړو کې د بشار الاسد له حکومت څخه ملاتړ کوي ویلي منځنی ختیځ کې حالات ښه نه دي. لبل خو په سوریه کې د سیاسي اپوزیشن غنډو ډلو اعلان کړی چې د سوریه د دیموکراتیک جبهه په نوم نوې سازمان جوړوي. دغه سازمان کې شامل ورخونو له دولت غوښتي چې د ترهګرۍ پر ضد خپل هڅې سمبال کړي.
طبعا نحن جزء
من په جنیو او آستانا کې د سولې د خبرو لپاره آمادګی نه سپرته لدی چې د سولې خبرې په ماسکو، آستانا، جنیو او یادمیش کې ترسره کیږي. اوس موږ د سولې د تازه خبرو لپاره چمتووالی نیسو.
له وسلوالو او بهرنیو څخه جوړ اپوزیسیون سربیره د سوریې سیاسي اپوزیسیون د سولې په خبرو کې لخکې لوغاړو یادېږي. خو د بهرنیو ځواکونو لملاتړ بغیر یې اغیز کمرنګ دی. له بلې خوا د جرمني په برلین ښار کې سلګونو فعالینو په سوریه کې د بشري ناورین په اړه د پوهاوي په موخه د حلب ښار پر لور لاریون پیل کړی دی. د حلب لپاره د مدني لاریون سمبالونکي ویلي چې په پام کې د لاریون کوونکي د چک، اتریش، سلمانیا، کرویشیا، سربستان، مقدونیا، یونان او ترکیه هیوادونو څخه په اوختو ځان حلب ته ورسوي. د لاریون مشرانو له خلکو وغوښتل چې حلب ته د رسیدو په لار کې د هر څه لپاره آمادګي ولري، ځکه چې دوی به د لارې په اوږدو کې له عامه مرستو څخه خوراک او سرپناه برابره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا هغو کمپنیو ته چې غواړي خارج ته کارونه انتقال کړي خبرداری ورکړی دی چې دا کار ونه کړي. ټرمپ د انډیانا د فابریکې له لیدو څخه وروسته د حکومت د امتیازاتو د ورکولو ژمنه وکړه چې هغه کارونه پرې وژغورل سي چې مکسیکو ته لیږدول کیږي. د امریکا ژغ دوه خبریالانو، یو له مکسیکو او بل د انډیانا څخه، دا رپورټ رالېږلی دی.
going to leave the United States anymore without consequence.
کمپنی یا شرکتونه بلا واقب نه نور امریکانه وتل نش. ډونالد ټرمپ خپل هغه وعده پوره کوي چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې کړی وو. په دې تمځای کې اعلان وکړ چې په ټاکس یا مالیه کې کمواله به د کیریر د شرکت د 800 کارونو مخه ونیسي چې مکسیکو ته انتقال نشي. د کورونو د ګرمولو او یخولو شرکت سره موافقه د ټرمپ د پلانونو لومړی اشاره ده. د دسمبر د میاشتې په څلورمه نیټه په ټویټر کې ګواښ وکړ چې د امریکایي کمپنیو په هغو شیانو باندې به 15% محصول ولګولی شي چې له دې هیواد نه بهر جوړ شوي وي. د مکسیکو د سانتا کاتارینا ښاروال د امریکا غږ سره په مرکه کې ډونالد ټرمپ ته بلنه ورکړه چې دغه ښار وویني. د سانتا کاتارینا ښاروال هکټر کاستیلو اولیورس وای:
We invite him to get to know our people, the quality of our government, our infrastructure, and the foreign capital we have.
من د ته بلنه ورکو چې زمون خلک، زمون د حکومت ماهیت، زمون بنیادی کارونه او خارجي پنګا چونه چې مونږ یې لرو ادر کی. تر اوسه پورې د ټرمپ له ټیم نه دغه بلنې ته ځواب نه دی ویل شوی. د کیریر په نامه د مکسیکو فابریکا په داسې یو ښار کې واقع ده چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده. دغه ښاروال وایي چې یوه کمپنۍ وتړله شي نو بله یې ځای نیسي. دلته خلک د کیریر کمپنۍ د کارګرو امتیازات او ګټې ستایي، مګر له موږ نه غوښتل شوي دي چې د دوی هویت پټ وساتو، ځکه چې دوی ته اجازه نشته ده چې د مطبوعاتو سره خبرې وکړي. د مکسیکو د کیریر کمپنۍ یو کارګر بیا داسې وایي:
It's the sporting,
transportation, dining hall, scholarships. They help with your education. It's one of the best paying companies here.
ترانسپورت د ډوډۍ خوړلو خونه او سکالرشپونه ستاسې د تعلیم سره مرسته کوي. دلته دا یوه له ډېرو ښو کمپنیونه ده چې ښه تنخواه ورکوي. د امریکا غږ خبریاله کارولین اپریسوتی وایي: دلته په انډیاناپولیس کې کیریر خاص امریکایي کمپنۍ نه ده، دننه په کمپنۍ کې د کارګرو کورنۍ او نسلونه دي. ویل وایي: زه پخپله، زما مور، زما کشر رور آیوتره هم لرم. د ویل کارنیټ کورنۍ 15 غړي په کیریر کې کار کوي. ویل د ټرمپ خوانی ملاتړو. ټرمپ وای: کله چې دوی دلته زما دوه دوستان برطرفه کړل، تاسې لاسونه پورته کړئ. کارنیټ وایي: د اوس لپاره په انډیاناپولیس کې به د کار په خپل ځای وي. ویل کارنیټ موږ ته ښه ملګري وای او ښه دوستان هم دوی ته وای. مګر د کیریر په بله فابریکه کې 1500 جمع 200 تنو خپل کارونه لاسه ورکړي دي، او په انډیاناپولیس کې دې ته د ورته کارونو پیدا کېدل به مشکل وي. دوی دلته په یو ساعت کې $30 اخلي. د فولادو د فابریکې کارګر چک جونز بیا وای:
We can compete on every level, but it's hard to compete with $3 an hour wages are paying to the folks in Mexico.
من په هر سات اصلي کولای شو، مګر دا مشکل ده چې مکسیکو کې د هغو کسانو سره رقابت وکړو چې په یو سات کې دوی ته $3 ورکولای کیږي. د اتحادی رئیس وایي د یو چا لپاره د دې وخت دی چې په امریکا کې د کارونو د پاتې کېدو په باره کې خبرې وکړي، مګر د امریکا د مالیه ورکوونکو په څه قیامت؟ د ټرمپ د حکومت په لومړي اقدام سره به کیریر دلته د خپلو نمایي کارونو په بدل کې $100 میلیونه کمه مالیه ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 100.15.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې اوس هم د افریقا د شکر د سیمې د ملکونو څخه ډیر خلک په خپلو ملکونو کې د سختو مشکلاتو له کبله یمن ته مهاجرت کوي، سره له دې چې هلته په یمن کې هم د هغوی د پاره وضع ډیر خراب ده. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي.
د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو رپورټ وایي چې سږ کال د افریقا نه تقریبا 106,000 مهاجر په ډیرو سختو لارو یمن ته رسیدلي چې زیاتره پکې د سومالیې او د ایتوپیا خلک دي، او هم دا مهاجر د 2015 د ټول کال نه اوس 14,000 کسان زیات دي. د مهاجرو دغه اداره وایي چې دغو مهاجرو زیاتره د سومالیې د ساحلي ښارونو او د جوبیتی نه یمن ته روان شوي، په داسې وخت کې چې په یمن کې هم بشري وضع خرابه او تشدد پکې هم بیخي زیات دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی نیت لري چې د دسمبر په میاشت کې هلته په دغو ملکونو کې داسې معلوماتي پروګرامونه شروع کړي چې خلک په دې خبر کړي چې یمن ته د مهاجرت نه چې په لاره هم ډیر زیات خطرونه شته دی ډډه وکړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نطاق ویلیام سپینلر امریکا غږ ته ویلي سره له دې چې دغه شان معلوماتي پروګرامونه هم چندانې نتیجه نه ورکوي، مګر بیا هم دا لازمه ده چې د هغې سیمې خلک په دې خبر شي چې هم د بهر په لارې سفر ډیر خطرناک دی او هم په یمن کې عمومي وضع په کامل ډول ښه نه ده. هغه وایي
But at the same time, they cannot be expected to simply discourage people who are fleeing the very difficult conditions.
وای نو وخت کې دوی د دې توقع هم نه لري هغه خلک چې په خپل ملک کې د خراب وضع د جنگ جګړو د عدلي تعقیب قحطۍ او نورو عوامل له کبله دې ته مجبور کیږي چې مهاجرت وکړي، دومره په سادهګۍ په دې قانې کړي چې سفر نه ډډه وکړي. مګر بیا هم دغه معلوماتي پروګرامونه او دغه کارونه ګټور او مهم دي، مګر لدې سره سره باید په دغه ملکونو کې هم وضع ښه شي، بغیر لدې نه به دوی هم بری ونکړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه نطاق ښاغلی سپینلر وایي هغه مهاجرین چې په دغو خطرناکو لارو او ډیرو کړاوونو نه وروستو یمن ته راورسیږي، دلته په یمن کې هم ورسره د ډیر بد چلن نه علاوه هغوی په کامل ډول استثمار کیږي هم. هغه وایي
UNHCR has received reports of physical and sexual abuse, deprivation of food and water.
UNHCR ته د دغو مهاجرو په باب د فزیکی او جنسي تریونه علاوه د ډوډۍ او د اوبو نه ورکول، تختول، تهدیدول، شکنجه کول، د قاچاقبران لخوا شاقه کارون ته د هغوی استخدامول، په جنایي شبکو کې د هغوی داخلول، په زور زندانی کول، په توقیف کې اچول او په زور د اخراجولو رپورټونه ورسېدلی دي. په دې برسیره اوږد جنگ او بې ثباتۍ هم قاچاقبرانو او نورو جنایي ډلو ته د دې فرصتونه برابر کړي چې نوي راغلي مهاجر په نښه کړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې د دغو مهاجرو ډېرې په دې امید یمن ته ځي چې په سعودي عربستان کې کار پیدا کړي او یا هم اروپا ته ځانونه ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د روسیې پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په تړاو به له اړونده ډیپلوماتیکو لارو وضاحت وغواړي چې ولې د افغانستان په حق لپاره غونډه کې د افغان دولت استازی نه دی وربلل سوی. دا غونډه په مسکو کې په دې خاطر جوړه سوې څنګه چې په سیمه کې د داعش د ډلې سره مبارزه وسي. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
مسکو نن د افغانستان په تړاو د داسې وی غونډې کوربه دی چې د افغانستان دولت په کشتون نه لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه مشکوکه او تر سوال لاندې ده. مسکو د چین او پاکستان لوړ پوړي چارواکي وربللي تر څو په افغانستان کې د داعش د شتون په تړاو بحثونه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه که د ښه نیت لپاره هم جوړه شوې وي ګټوره نه ده او د افغانستان حکومت پرې اندېښنه ښیي.
نشسته کې پرمونه افغانستان
دا څنګه ده چې د افغانستان په تړاو به سونه پکې کیږي او افغانستان په گشتون نه لري. د افغانستان دولت غواړي د مربوط مرجع لالارې دا موضوع تعقیب کړي او دا وضاحت وغواړي چې ولې داسې یو اقدام شوی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې امریکا غږ ته ویلي چې په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز چودري برخه اخلي. پاکستان ویلي دا درې ګونې ناسته د دې لپاره ده چې په افغانستان کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي چې مسکو له افغانستان د منځنۍ آسیا له لارې د داعش له خطرونو په اندېښنه کې دی او د روسیې په باور یو شمېر د داعش جنګیالي د سوریه او عراق نه افغانستان ته تللي دي. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي روسیه غواړي په افغانستان کې لوی لاس ولري.
به این خاطر افغانستان دعوت نشد.
به دی خاطر افغانستان ندی بلل شوه چه در دره هیوادونه په دی باور دی چه در افغانستان حکومت در امریکا در سیاستونو پابنده. نو در دره هیوادونه غوری چه داسه پریکری وکری چه در امریکا نظر پکی نوی.
سیاسی سیرون که په دی باوری دی چه روسیه، چین او پاکستان له طالبانو سره په تماس کې دي. د پارلمان ځینې غړي وایي درې واړه هیوادونه په افغانستان کې داعش پلمه کوي او دوی په بله لویه لوبه اخته دي.
ما امیدوار هستم که
هیله لرم چې افغانستان د هغو هیوادونو لپاره چې داعش سره مبارزه کوي د توپ تخته ونه ګرځي او نه هم د هغو هیوادونو ته چې داعش یې رامنځته کړی دی. د افغانستان خلک منتخب او مشروع حکومت لري.
سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې روسیه اوس د افغانستان په مسایلو کې ښکېله شوې ده او اندېښنه ښیي چې دا ښکېلتیا به منفي تاثیرات ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت وایي روسیه او ایران باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو څخه د افغانستان د سولې په هدف ګټه پورته کړي نه د جګړې لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمار د ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د تروریزم په وړاندې جوړه سوی اجماع باید حفظ او د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه باید لا جدي سي. نور تفصیل د کابل څخه د ازادي رادیو د خبریال عباد الله حنانزي په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له دغو اړیکو څخه باید د سولې د ټینګښت په هدف ګټه پورته شي نه د جګړې د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې مسکو او تهران له طالبانو سره اړیکې لري خو زیاتوي چې له دغو اړیکو څخه باید د جګړې پر ضد او د سولې د ټینګښت لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلي اتمر ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د تروریزم پر ضد په جګړه کې اصل باید د دولتونو ترمنځ اړیکې وسي څو د ده په خبره دغه جګړه بریالی شي.
که د داعش په ضد جګړه ده، که د طالب په ضد جګړه ده، که د نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاري باید افغانستان د دولت سره وسي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو گروپو سره چې د صلح د پاره نه یې زموږ د نظره ناجایز دی او دوستی پکې نه معلومیږي.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د روسیه او ایران د اندېښنو او د دغه ډلې پر ضد له طالبانو سره د یادو هیوادونو د اړیکو په تړاو څرګندونې کیږي. که څه هم ایران په مشخصه توګه له طالبانو سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي خو روسیې چارواکو له طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړي دي. مسکو او تهران له طالبانو سره ولې اړیکې نیولي؟ آیا د وسلوالو مخالفینو ډلو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې د افغانستان اقدامات قانع کوونکي نه وو او که نور هدفونه موجود دي؟ ښاغلی اتمر د دغو پوښتنو په ځواب کې وایي د نړۍ په کچه سیاسي بدلونونو د افغانستان پر وضعیت هم اغېز کړی.
نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دا سیاستونه بدلیږي، چې موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزی رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغیزه ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانی اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه هغه ماته نه سي، او ټوله په همغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم په ضد باندې ولرو.
دغه موضوع د افغانستان د سیاسي کړیو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولي. د افغانستان ملي شورا او حکومتي چارواکو تل دا ویلي چې له تروریستي ډلو سره د ځینو هیوادونو اړیکې د سیمې په ګټه نه دي، خو له وسله والو طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې او ایران اړیکې بد څه پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکی سید رحیم ستار د دغې پوښتنې په ځواب کې وویل،
کوم مداخله چې د ایرانیانو د روسانو په افغانستان کې محسوسیږي، د دې سیمې لپاره خپله، نه د طالب لپاره، نه د غیر طالب لپاره، نه د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ خیر نه لري. دا یو خطرناک عمل دی او د آینده لپاره به د منطقه نور هم سوځول کیږي او خلک په داخلي او بهرنیو هجرتو مجبوریږي او مصیبتونه به ایجادیږي.
افغان چارواکي وایي د توریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ ښې نښې شته او هیله مندي چې په دې برخه کې به بنسټیزه توګه همکاري رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ټینګار کوي چې افغانستان د خپل حریم څخه د دفاع او مسؤلیت لپاره چمتو دی او دغه مکلفیت یې په ښه توګه درک کړی او ترسره کوي.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 6:50 دقیقې دي. د دې ساعت څو مهمې خبرونه تاسو ته پام راوړو. روسیا، پاکستان او چین وایي چې د افغانستان حکومت کولی شي چې د افغانستان د امنیت په اړه د دغو هیوادونو په راتلونکو درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلي. د پاکستان، روسیا او چین لوړ پولي ډیپلوماتان د سه شنبې په ورځ په مسکو کې راغونډ شوي او په افغانستان کې د داعش د خطر او په اصطلاح د امنیت د خرابۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان حکومت مشران چې د مسکو د غونډې د برخوالو د اصل نیت او مرام او له طالبانو سره د پټو تماسونو په اړه شکونه لري، په غونډه کې ورته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د جاپان صدراعظم شینزو آبه د سه شنبې په ورځ د هوایی په ایالت کې واقع د امریکې د سمندري پوځ د پیرل هاربر هغه یادګاري سلی ته ورغی او د ګولانو ګډې پرې کېښودلې چې د 1940 میلادي کال د ډسمبر په 10 د دوهم نړیوال جنګ په زمانه کې په پیرل هاربر باندې د جاپان د هوایي قواو د الوتکو تباه کوونکو حملو په نتیجه کې منځته وو. تقریبا 2500 عسکر په دغه حمله کې وژل شوي وو. د امریکا د سینات د مجلس یو سرګرده غړي جان میکن چې د پخواني شوروي اتحاد د بالتیک د دریو جمهوریتونو، استونیا، لاتویا او لیتوانیا په سفر وتلی، د استونیا مشرانو ته ډاډ ورکړی چې روسي نظام یرغل وکړ نو ناټو به په مقابل کې دفاع وکړي. جان میکن د سه شنبې په ورځ د استونیا په پایتخت تالین کې د ونډباتي کانفرانس په خبریالانو ته وویل چې د روسیې د تجاوز او تیري د دفع کولو په ارتباط به د امریکا په پالیسۍ کې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په دوره کې هم هیڅ قسم بدلون رانه شي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې په لټونکو د روسیې د هغه مسافر وړونکي پوځي الوتکې د غوږونو د ثبتولو اله مندلې چې سوریې ته روانه وه او د یکشنبې په ورځ د پرواز نه وروسته په توره بحیره کې راوغورځېدله. په ټي یو 1500 الوتکه کې 2 کسان سپاره او ټول وژل شوي دي او په وهونکو تر اوسه پورې د 12 کسانو مړي راایستلي دي. په عین وخت کې د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د روسیې پوځ په احتیاطي توګه د ټولو ټي یو 1500 الوتکو پروازونه تر امرستاني پورې فسخه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لویدیځه غاړه کې د ناقل یهودو لپاره د کورونو د نه جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه رد کړې. د سه شنبې په ورځ حکومت د فلسطینانو په اشغالي سیمو کې د نورو کورونو د جوړولو د یوې بلې پروژې منظوري ورکړه.
خدار من اوریدونکو اوس په مکړې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تست واورو. په کابل کې باندې اسمان شین وی د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 2. په کندهار او هرات کې باندې اسمان ځای اوریځ وی د تودوخې لوړه درجه 24 اټکل شوې ده. په کندهار کې په جلال آباد کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه 24 وی او اسمان به شین وی. په غزنی کې باندې اسمان برګ وی د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0. په کندوز کې به هم نن اسمان برګ وی د تودوخې لوړه درجه 14. په خوست، مزار شریف، هلمند او فراک به هم نن اسمان ځای اوریځ وی. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیرمونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا ساس په خدمت کې یو اوس د دری خبرونه محترم همکار نسرین محمود عزیزی حاضر ده خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.